دا مشال اړو دا محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال اړو په دې خبرونه کې موضوع ګل ایاز او شاهین بنری حرکت وکاو. په روانه غړي کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونه تاندې هلي او ټولنیزې شبکې او سغدریزي هم خبرو. خو لومړی وار ورکو شاهین بنری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. سلام شهرم به د وخت مهم خبرونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د هند تر واک لاندې د کشمیر پر روان حالت خبرې وکړي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي امریکا غواړي د سوري خبرو په پای کې د طالبانو او افغان حکومت سره دوه جلا موافقه لاسلیک کړي. او اسرائیل ویلي دی چې د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند دوه غړي به هیواد ته ورتګ تفریح نه کوي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د هند تر واک لاندې د کشمیر پر روان حالت خبرې وکړي. د امنیت شورا پر ویبپاڼه په ورځني مهالویش کې راغلي چې مشورتي غونډه تر تړلو دروازو شاته د پیښور له وخت سره سم ماښام 8 بجې پیلېږي. رویټر اجنس پرون ویلي چې دا غونډه د چین او پاکستان په بلنه کېږي چې پکې به د اګست پر 15مه د هند تر واک لاندې د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت تر ختمېدو وروسته پر حالاتو بحث وشي. د نوي ډیلی د دې اقدام له کبله د پاکستان او هند تعلقات ترنګلي شوي دي. د پاکستان د فوز اماړیکو دفتر بیان میجر جنرل اسف غفور نن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې د کنټرول په کرخه د هندي ځواکونو په ډزو کې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی دی. نوي ډیلی د نوموړي د دې تعویل په اړه سمدستي څه نه دي ویلي. خو دواړو هیوادونو پرون هم پر یو بل د کنټرول په کرخه د اوربند د سرغړونې تورونه پوري کړي وو. جنرال غفور په پورنی بیان کې ویلي چې هندي ځواکونه په ډزو کې درې سرتیری وجلي. د زیاته کړي چې په ځوابي ډزو کې 15 هندي پوځیان وجل شوي او یو شمېر جوبل دي. خو هندي پوځ په پیښه کې د خپلو سرتیرو د مرګ جوبلې دعوه رد کړې ده. د افغانستان اجرایی ریاست وایي امریکا غواړي د سولې خبرو په پای کې له طالبانو او افغان حکومت سره دوه جلا موافقې لاسلیک کړي. د ریاست ویان مجیب رحیمی پرون ماښام مشال لیډو ته وویل افغان حکومت د موافقې متن ترلاسه کړی خو په دې موضوع یې له نورو معلوماتو شریکولو نه ډډه کړې ده. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي دي. خو د جمهوري ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړې وه. د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه د طالبانو سره د مذاکراتو 8 پړاو بشپړ کړي او دواړو خواوو پکې د پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا د بارنو چر وزیر مایک پامپیو ویلي هیله من دی چې د سپتمبر لوړومبۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره یوې موافقې ته ورسي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د روان کال په تیرو 8 میاشتو کې په افغانستان کې 2,10,000 خلک د جګړو له وجې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا پرون په یو بیان کې ویلي د دومره زیاتو خلکو د بېکوره کېدو له وجې د بشري مرستو لویه اړتیا پېښېدای شي. بیان وایي په بېکوره شوو کې 85% کسان له 18 کلونو کم عمر لرونکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون بېکوره خلک به د روان کال تر پایې مرستو ته ضرورت ولري. بیان زیاتی د روان کال په 8 میاشتو کې په ایران کې د اقتصادي بحران له وجې شاوخوا 2,10,000 او له پاکستان شاوخوا 10,000 افغانان وطن ته ستانه شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر د درغلې پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت پر اقداماتو شک څرګند کړی دی. جان باس دا خبر پرون پر ټویټر تر هغې وروستو کړی چې د ملي امنیت د پخوانی مشر رحمت الله نبیل له خولې په راپورونو کې راغلي چې افغان حکومت د کابل بینک پخوانی مشر خلیل الله فیروزی د ولسمشر اشرف غنی انتخاباتي کمپاین ته د مالی مرستو په بدل کې تر وخت مخکې خوشی کړی دی. باس لیکلي چې د دې دعوی اورېدو سخت خواشینه کړې ده. نوموړي په بیان کې ویلي چې زیات شمېر افغانان په تیر یو لسیزه کې ځکه درېدلي چې د نړیوالو مالی مرستې د شخصي موخو لپاره اغلا شوي دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د نبیل دا ورت کړې او وایي چې دا ډول سرګندونې د خلکو غولولو د انتخاباتي کمپاین برخه ده. اسرائیل ویلي دی چې د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند دوه غړي به هیواد ته ورتګ تفریح نه کړي. اسرائیلي چارواکو پرون تر هغې وروسته د دې اقدام اعلان وکړ چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل دا به ډېره کمزوري وي چې د کانګرس دوه مسلمان غړي هغه هیواد ته ورتګ ته پرېښودل شي. اسرائیلي چارواکو ویلي د کانګرس د استازو جرګې دوه غړي رشیده طیب او الهان عمر د غربي سنډې نیولو پر سر له اسرائیلو د پریکون ملاتړ له وجې هیواد ته ننوتو ته نه پرېږدي. پر دواړو د یهود دښمنۍ تور هم پوره شوې چې هغې رد کړی دی. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي هیواد یې انتقاد او ناقدین قبلوي خو پر ضد یې د پریکون له تبلیغ کوونکو څخه نه مني. د کانګرس دواړو غړو د یو فلسطیني سازمان په بلنه د بیت المقدس او غربي سنډې د سفر پلان لاره. په سومالیا کې زیږیدلی الهان عمر د اسرائیلو تر فیصلې وروسته په یو بیان کې وویل د ولسمشر ټرمپ د فشار له کبله د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لخوا د امریکایي حکومت دوو استازو ته هیواد ته د ننوتو د اجازې نه ورکول سپکاوی دی. او امریکا ویلی دی چې په جبل الطارق کې د ایران ټینکر د عملی غړي خای د ویزې لبندې سره مخامخ شي. دا خبره د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاندې مورګان اورګاس بیگا ناوخته تر هغې وروسته وکړه چې د برتانیې تر واک لاندې سیمې جبل الطارق پرون د ګریس یو په نوم د ایران د تیرو ټینکر خوشی کولو فیصله وکړه او واشنگټن یې د تګ په مخنیوي کې پاتې راغی. اورتګاس ویلي چې د دې بیړۍ د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک مرسته کوله چې واشنگټن یې ترهګر سازمان بولي. د نوموړي په خبره د بیړۍ خوشی کولو وروسته د تړلیو کسانو لپاره جدي پایلې لرلې شي. هغې زیاته کړه چې د بیړۍ د عملی کسان ښایي امریکا ته د داخلېدو یا د هغه هیواد د ویزې ترلاسه کولو قانونی جواز ونه لري. دا و د دیو خبرونه د موسم او کرنسی حال احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ 50 پیسې خرڅل کیږي او 150 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ 80 پیسې او 190 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 140 روپۍ 10 پیسې او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 340 روپۍ. یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 490 پیسې او 1 روپۍ 590 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅې کیږي او 230 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 کم نه کم 6.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
قدم کو خبروں نے مدمشہ لڑنے نواب ردل چھ شاہین بنیری اڑان دکھول ادا موسم حال او کرنسی بے در تھا احمد اللہ اڑان دکھل اس کا چر اسد رمانی گڑے تر پائے پاتے شے نو نور د نور پٹون تر سنگ د دیر پٹون او د اونی ز خبرونی تفصیل بو واوری. دا ملګر ملتونو د امنیت شورا نن د کشمیر پر حالاتو تر بندو دروازو شاته غونډه کوي. په پیښور کې د بلدیاتی ادارو کونسلران وای د ترقیاتی کارونو لپاره ورته کمې پیسې ورکول کیږي. دا خبر پختونخوا حکومت وای د قبایلو په کونځیو کې له ضرورتونو سره سم پیسې لګوي خو د سیمې اوسیدونکو وای
صرف خبر کی او عملی میدان باندھے حصم نشتے دے کم جے بنیادی کم کار پکار دے گا حکومت کم جے لگئی تو رچاپ لگئی
اونی ز خبرونه ټولنیز شبکې او سغدرزی کې مو پر دې موضوع په اړه په هانو سره خبرې کړې چې دا سرنګا تعریفوي.
دلته موږ یو ځانګړی تعریف د دغه تګلارې د دغه عملارې موږ په سیاسي علوم کې یا په مجموع کې علوم کې نه لرو.
د مورز خبرونه ته اندې هلي هم درخورو له مشال لري سروس. کله موږ د مشال لري د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته تاسو غواکې څنګه تاسو په خبرونو کې موردل ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د هند تر واک لاندې د کشمیر په روانو حالاتو بحث وکړي. یو شمیر رسنیو د سفارتکارانو په حواله ویلي دي دا غونډه تر تړلو دروازو شاته کیږي. امنیت شورا دا غونډه تر هغې وروسته کوي چې هند د اګست پر 15 د جموں او کشمیر کورواکۍ واخیسته چې له کبله یې د اسلام آباد او نوی ډیلی تعلقات ترینګلی شول. پر دې موضوع د احمد تکل دا راپور وو.
پا په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د اګست له 4 نیټې را په دیخوا د خلکو پر تلو راتلو محدودیت لګول شوی او له همغې ورځې راهیسې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. د دې ورځې په سبا نوې ډیلی د هند د اساسي قانون 370 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جموں او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سخت ترنګلې کړل. د هند صدر اعظم نریندر مودی پرون وویل د کشمیر د کورواکۍ او نورو امتیازونو لغوه کول د ده د حکومت له مهمو اقداماتو څخه دی. د هند روسي اقدام اسلام آباد سخت په غوسه کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه په کشمیر کې د قومي تصفیه په اړه خبرداری ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هند وروستی اقدام د نړۍ امنیت ته یو ګواښ بللی.
احمد اکلو چې تاسو رپورت وړاندې کول او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قدرمنو درکو، پاکستان او هند پرون پر یو بل د کنټرول پر کرخه د اوربند د سرغړونې تورونه پورې کړل. د پاکستان فوج وایي لومړی ډزې هند وکړې او درې پاکستانی سرتیري وژل. د فوج وایي په وینا په ځوابي ډزو کې 15 هندي سرتیري وژلي، خو هند دا تور رد کړ او وی ویل چې د پاکستان ډزو په ځواب کې یې درې سرتیري وژلي. د هند تر واک لاندې د کشمیر آئینی حیثیت بدلېدو له کبله د دواړو خواوو تعلقات خورا ترنګلي شوي دي. تفصیل د قاسم خان بندوخیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان او هند پاوز د اگست پر 15 پر یو بل د کنټرول پر کرښه د اوربند د سرغړونی تورونه پوری کړی دي. د پاکستان پاوز ویان میجر جنرال آصف غفور پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې هندي ځواکونو د کنټرول پر کرښه د پاکستان لوري ته ډزې کړې دي چې پکې درې پاکستانی سرتیري تنویر، تیمور او رمضان ووژل شول. نوموړی وایي د پاکستان پوځ په ځواب کې هغې غاړې ته ډزې وکړې چې پکې 15 هندي سرتیري ووژل شول او یو شمیر ژوبل شول. خو د هند اے این آی اژانس او انډیا ټوډی ورځپاڼې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې د هندیو سرتیرو وژنه رد کړه. دوی د پوځ په حواله ویلي چې لومړی ډزې پاکستان وکړې او هندیو ځواکونو چې غبرګون وښود نو درې پاکستاني سرتیري ووژل. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د اگست پر 15 د هند تر واک لاندې د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت بدلېدو له کبله ترنګلې سوې دي. پر هغه ورځ هندي حکومت او پارلمان د کشمیر په اړه د اساسي قانون 370 او 15 ای ماده لغوه کړې. هغو دفو کشمیر ته د دفاعي، بهرنۍ، مالی چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی وو او کشمیر خپل آئین او حکومت لاره. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملی شوی دی. اسلام آباد تر دې اقدام وروسته له نوي دلی سره ډیپلوماټیک تعلقات محدود کړل، سوداګري او ترانسپورت یې وځنډاوه. په پاکستان کې یې د هندیو فلمونو او ډرامو پر ښودلو بندیز ولګاوه او د اگست پر 14 د برېښنایي رسنیو انتظام ادارې پیمرا د هیواد ټلویزیونونو ته امر وکړ چې په هند کې د جوړو سویو شیانو په اړه سوداګریزي خبرتیاوي دي نه خپروي. پیمرا همداراز پر هغو اشتهارونو هم بندیز لګولی دی چې پکې هندي اداکاران ښوول کیږي. اسلام آباد وایي د کشمیر په اړه له نړیوالې ټولنې سره په رابطه کې دي او دا مسله ملګرو ملتونو ته اوړي، خو هند دا کورنۍ موضوع بولي او وایي پکې هیچا ته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. هلته هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د اگست پر 15 په کشمیر کې د خپلو اقداماتو دفاع وکړه.
هم سمسیاو کو ټالته به نه هي،
موږ نستون ز بیل هواری پر دو نه زیګو. هغه کار چې پتیرو او یاو کلونه کې ونشو زموږ نوی حکومت له او یاو څخه په کم ورځو کې وکړ. د هند د پارلیمان دواړو ایوانونو ولسی جرګې او مشرانو جرګې د آئین 370 او 15 دفعه په اکثریت ختم کړی. د دې معنی ده چې دا خبره د هر چا په زړه کې وه خو چا عمل نه کاوه.
کی هر کسی کے دل میں یہ بات پڑی تھی لیکن پرارمب کون کرے.
مودی د دلی په سره کلا کې د خپلواکۍ ورځې په مناسبت غونډه ته په وینا کې زیاته کړه چې د کشمیر پخوانی حیثیت له کبله هلته بلتون پالنه او ترهګري زیږېدلې وه. په عین وخت کې د پاکستان حکومت د هند د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځله او د واکمن تحریک انصاف سیاستوالانو او غړیو په یو شمیر ښارونو کې لاریونونه او غونډې وکړې.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنیمو بجو
تاندې هلې
په یو نیمه بجا
ټولنیزې شبکې او سخدریزی
په پا پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
قدرمنو درکو د مشال اړوند خبرونه ته داسې غوږی په بلوچستان کې حکومتي چارواکي د اپوزیشن دا تور ردوي چې ګواکې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د اوبو ستونزې ته پام نه کوي. د اوبو خور وزیر پرون مشال اړوند ته ویل چې نه یوازې پخوانی نهرونه بیا رغوي بلکې د نوې نهر د تعمیر لومړی پړاو یې هم بشپړ کړی دی. خو د اپوزیشن پښتونخوا ملي او ګوند یو مشر نصر الله زهري وای په صوبه کې د اوبو نو زیرمو جوړولو لپاره د چټکو اقداماتو ته اړتیا ده. په امیر ساحل نور تفصیل سره.
په بلوچستان کې حکومتي چارواکي وایي د کوټې په ګډون په یو شمیر ښارونو او سیمو کې د څښاک او اوبخور د اوبو کموالي پوره کولو لپاره اقدامات کوي. د بلوچستان عوامي ګوند غړي او په ائتلافي حکومت کې د اوبخور د چارو وزیر نوابزاده طارق مګسی د اګست 15 پر مازیګر مشال راډیو ته وویل د سند له حکومت سره یو ځای د بلوچستان ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره پخوانی نهرونه بیا رغوی.
ایریګیشن سیستم ہے اس میں تو کافی بہتری آ گئی ہے.
زمک د اوبخور نظام خورا خشوی دی. پټوله کې موږ په بلوچستان کې د دوو نهرونو په بیا رغونه کار کوو او دریم نوې نهر جوړو چې د تعمیر د چارو لومړی مرحله یې بشپړ شوه او د دویم پړاو لپاره مو پلان جوړ کړی. په بیا رغونه کې موږ د نهرونو دیوالونه او غاړې پیاوړي کوو چې اوبه ضایع نشي.
مکسای وای د نوې نهر پر دویم پړاو به کار د 2000 زیږیز کال تر اپریل پیل شي. خو د اپوزیشن پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیره وای صوبایي حکومت د اوبو ستونزې هواري لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. دی وای په کوټه کې هر کال د ځمکلاندې اوبو سطح ټیټيږي.
د نورلای څخه بیا تر خوزدار پورې دا ټولې سیمې د اوبو د نشټوالي سره مخامخ دي. بیا کوټه چې د صوبې دارالخلافه ده کم او بیش دیش لکه انسانان په دې شار کې ووسی. دا ټیم په کوټه کې کم او بیش 200 فوټه د لاندې سمجھ و برآباد دا ورځ په ورځ د کوټې کې وبل لاندې روانې دي. د جیالوجی او د اریګیشن چې کوم ماهرین دي هغه وایي چې د کال 10 فوټه څخه تر 15 فوټه پورې وبل لاندې روانې دي. د کوټې په باره کې دا دی چې را روان څو کاله بعد خلکو ته د چلو اوبه بنی وي او خلک به مهاجرت ته مجبوره کیږي.
نصرالله زیره وایي ګوندې چې له 2013 زیږیز کال څخه تر 2013 پورې د صوبایي واکمن ائتلاف برخه وو نو هغه مهال یې نه یوازې د کوټې د څښاک اوبو په اړه پروژې عملي کړې وې بلکې په بیلابیلو سیمو کې واړه بندونه جوړ کړل او د نویو هغو لپاره پلانونه تیار کړل. د تور پورې کوي چې اوسنۍ صوبایي حکومت د اوبو زیرمو زیاتولو لپاره د تیر حکومت پلانونه نه عملي کوي. خو د بلوچستان اسمبلی بل غړی له نوموړي سره متفق نه دی. د هزاره ډیموکرات ګوند مشر او د اسمبلی غړی عبدالخالق هزاره وای په سګنی بجټ کې حکومت له چاپیریال ساتنې څخه واخله د اوبو زیرمو زیاتولو او د خلکو پوهاوي لپاره هر څانګې ته پیسې بیلې کړې دي.
په کوټه کې له اوږدې مودې راهیسې د اوبو ستونزه جدي ده. موږ هڅه کوو چې نوي بوټي کینو ونې زیاتې کړو او د اوبو پر ارزښت خلک پوه کړو چې هغوی ځای نکړي. له دې علاوه موږ په اسمبلی کې پر دې خبرې کړې دي او موږ هڅه کوو چې د ښار ناولي اوبه پاکې کړو او بیا د اوبه خور لپاره وکارو. نو د دې کار لپاره موږ هم سږ کال په بجټ کې پیسې ایښې دي.
هلته د اوبخور صوبایي وزیر نوابزاده طارق مکسی زیاتوي په بلوچستان کې د سلو وړو بندونو جوړولو په اړه هم پرمختګ شوی او دا چې دا پروژه د وفاقي حکومت په پیسو عملي کیږي. اپوزیشن او حکومت دواړه البته غني چې تر کلونو وچکالۍ وروسته د 2019 زیږیز کال په پیل او بیا په شکال کې بارانونو په صوبه کې د اوبو ستونزه تر یو بریده هواره کړي. خو زیاتوي چې په صوبه کې لوی او وړو بندونو جوړولو ته اړتیا ده.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نورکوي.
اوهو
راو باس سمارت موبایل
سمارت موبایل تو تکو سلفی و سر اخلی
اپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پہ کابل کے تھیں
مشال ریڈیو تا سی وگے قدم نو کو پے خبر کے دا بلدیاتی ادارو کونسلرانی او وای دا پرمختای اچارو لپاره ورته د څړو په نسبت کمی پیسې ورکول کیږي یو شمیر کونسلرانو پرون ماخم مشال لري ته ویل چې په پاکستان کې د خزو آبادی له څړو زیاته د خو په چارو کې سیالي نه ګڼل کیږي شنن کې وای یوازې دا نه په یو شمیر نور برخو کې هم خزي لپامه غورځول کیږي غلام غوس نور تفصیل سره
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی کونسلرانی وای دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره هغه رنګ مالی پنګي نه ورکول کیږي سرنګ چې نارینه او نمائندګانو ته فندونه ورکړې شوې دي د لړکی د پیښور په ځلی کونسل یا شورا کې یو خزینه غړي کلسوم کونډي لمشال ریډیو سره په مرکه کې وایي
دا په کار دا چې د خواتین ته پوره ای سوار کی فند کې چې دا به تر کار وکړي هلته مسلې ډېری دي آبادی لحاظ باندې تین زیادتی او مسالے زیادتی دی او چونکہ فنڈ کم ملاوے گی نو دا فنڈ زیادہ اول پکار دی ما تا بچہ تقریباً 40 لاکھ روپے فنڈ ملاو سلے پورا چلو رو گالونو کے چند جنہ کو تم اسکالرشپ ور گڑی دی سہی 200 نہ زیادہ تو زنانو تم سلائی مشینوں نہ ور گڑی دی یوے خزے تم سینٹر کولاو کڑیا دے ما پک فنڈ کے دا کار کے دلو دے نہ زیادہ نہ کے دا
پیخور یو بلا کونسلرہ سلما پری دوائی پکار دا پا ټولنه کې د خزو د ستونزو د حل کولو لپاره خزینه بلدیاتی غړو ته هم د نارینه و برنګ مالی پنګي ورکړې شي
پاکستان تقریبا 52% زنانه دي نو پکار دا دی چې دې ته زیات اهمیت ورکول شي زما یو ګیلا صرف په دې حکومت او د تیر شوی دور کې دا دی چې زنانو ته په برابرې په حقوق فند نه دی ملاو شوی دا یو زیاتې و
مدني او سیاسي فعال ناهید رحمان وایي پاکستان د سنفی مساواتو په برخه کې ډیر شاته پاتې دی
تاسو فندونو خبره کوي نو تاسو په ډیسټریکټ لیول باندې نه دا په صوبای لیول باندې هم دي لکه زما په نظر کې دا چې د دغه باندې سیاسي د کینا کوبل سیاست کو په ډیر ځوستي دي
خود سنفی برابرۍ لپاره کارکونکي دولتي او غیر دولتي تنظیمونه وایي د 2013 پوري د سنفی برابرۍ هدف ته د نږدې کېدلو لپاره دوی هڅه کوي او د دې لپاره یو شمېر ګامونه په پام کې نیولې دي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمونه اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وای د قبایلو په خونځیو کې د بنیادی اسانتیاو لپاره 3.8 میلیون روپۍ لګوي هلته د سازمانو د ټولنې مشران او د چارو پوهان وای حکومت اعلانونه کوي خو عملي کوي نه دوی وای حکومت د قبایلو پرمختیا او په ځانګړي ډول د تعلیم ودې لپاره زیات اقدامات وکړي منور شاه په دې اړه د تفصیلات لري
د خیبر پختونخوا حکومت وای د قبایلی ضلعو د سکولونو په بیا رغونه او پکې د بنیادی اسانتیاو په برابرولو به 6.5 کروڑ روپۍ لګوي د ابتدایي او ثانوي تعلیم په حق لا د دې صوبې د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگش په دې اړه د اگست په 15 مشال ریډیو ته وویل چې دا پیسې به د تعلیم د نظام سارنې لپاره خپلواکه ډلې یا انډیپینډنټ مانیټرینګ یونټ د سروې مطابق لګول کیږي نوموړی وایي
کم جی کار شوری ہوئی اور کم جی نیڈ بیس تھے لگے کو
اور کم چې به پوهېږو چې هرځه کې پیسہ اوس لګون ضرورت نشته دی یا مطلب هسې به خرابېږي به نو هغه فی الحال مو یاد نه کړی.
بلخوا د استادانو د اتحادیه آل ټیچر اسوسیشن مشر مرجان علی مومند وای حکومت تل دا ډول خبرې کوي خو عمل پې ډېر کم کیږي.
صرف خبر کی عملی میدان باندھ حسم نشتہ دے چکم سے بنیادی کم کار پکار دے حکومت کئی نہ چکم دے لگئی تو ورک شاپ ہو لگئی یو این ڈی پی والا مختلف دبار ملکوں نے پیسے راضی خوش اپ کم طریقہ باقی اگر اڑاوی گی نو زہران دائم چی دا چرتے جی دی سر دو نہ پیسے نشتے چی دی ریگولر ٹیچر برتی کی نو زو ڈیر زیتا ما سر دا پکر دے چی را منگا سر با مرکزم زیتے کاو اللہ دی خیر رو کی چی آغا زیتے منگا سر دل تشورو نش.
ہم داراز دا خیر خیگڑے دیوی ادارے مشر او پا قبائلی زلو کے پا پرمختیائی چارو نظر لرون کے نظام دا اڑوائی ل قبائلی لسرا تل وعده شوی خو عملی شوی نه دی په کار دا چې حکومت اوس خپل وعده عملی کړي.
دلته قیمه کم دي تعلیم په نوم باندې ډېر پیسې راغلي دي مدني ټولنې لګولې دي حکومتونه راوړي دي خو هغه پیسې چې کمی دي لګېدلې نه دي ګټا سوې چې پیسې راغلي یا اعلان شوی دي یا پلان جوړ شوی دی نو دا تر څو پورې چې موږ څومره کتلې دي دا صرف کاغذونو کې پیسې هم راغلي دي په کاغذونو کې به پروژې هم جوړې شوې دي ډیولپمنټ هم په کاغذونو کې شوی دی کاتا سول ته پزمکه باندې وګورئ نو پزمکه باندې د خلکو سارا په خپل علاقه کې نه روزګار شته نه کاروبار شته نه تعلیم شته نه صحت شته وګوره د تراګرۍ نه پس دلته کې ډېر سکولونه تقریبا 800 نه زیات سکولونه دلته کې تراګر وران کړل.
خو د ابتدایي او ثانوي تعلیم په حق لا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگش زیاته کړه چې موجوده حکومت په قبایلی ضلعو کې د تعلیم پرمختګ ته ډېره توجه ورکړې او په سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره هم اقدامات په پام کې نیولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې غوږی کړم د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د خبرو تر اتم پړاو وروسته د سخکاری چې دواړه خواوی موافقه ته نږدې شي بده په دې لړ کې هیله خودل شوی چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ هم مستقیمه خبرې وشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې پر دې موضوع راپور خپور کړی دی چې مهمې برخې شنبونه وړاندې کوي.
د کلون راهیسې د امریکا پالیسي دا وه چې افغان حکومت او طالبان له یو بل سره کینی او دا پروسه د افغانانو په مشرۍ پرمخ لاړه شي خو ولې طالبانو افغان چارواکي قانوني نه منله ورسره د خبرو نه انکار کاوه. د افغانستان په اړه د امریکا پالیسي هغه وخت بدله شوه کله چې زلمی خلیلزاد د افغان سوري لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو. نوموړي د طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت په غیر موجودګۍ کې مخ په مخ خبرې پیل کړې. په دې افغان حکومت د خپل خفګان او غوسې څرګندونه وکړه خو د خلیلزاد وینا وه چې کچري امریکا او طالبان کومې لوزنامې ته په رسیدو کې بریالي هم شي خو د بشپړ اوربند او افغانانو د خپل منځي خبرو نه بغیر به نه عملي کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو اته دورونه شوي دي او اوس دواړه خواوې د لوزنامې په تکنیکی اړخونو او عملی کولو بحثونه کوي. د راپورونو تر مخه د لوزنامې په مسوده کې له افغانستانه د بهر ملکی ځواکونو په تدریج وستل د تشدد کچا راښکته کول او د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان خوره نه کارول شامل دي. دا هم ویل کیږي چې په مسوده کې امریکایانو د دیار لزره طالب بندیانو د خوشی کولو ژمنه هم خودلې ده چې افغان حکومت ور باندې خپل فکرمندي سرګنده کړي. په مسوده کې د راپورونو تر مخه د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه هم سندې ویل شوی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د لوزنامې په اړه ډېرې ویرې موجودې دي او ویل کیږي چې له افغانستان نه د وتلو په منډه کې امریکا طالبانو لا ډېر رعایتونه ورکړي دي. په عین حال کې زلمی خلیلزاد تیره اونۍ د ناروې ښار اوسلو ته سفر کړی دی چېرته چې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره تیاری نیول کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال لري ته تاسو غوږی درنو ودونکو د خبرونه په دوه منمه کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو خو اوس وخت شوه دی د ماسپخین یوونی په وجه شاین بنیرینه د خبرونو لنډیزور
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل نن د هند تر واک لاندې کشمیر پر روان حالت خبرې وکړي. د امنیت شورا پر ویبپاڼه په ورځني مهال ویش کې راغلي چې مشاورتي غونډه تر تړلو دروازو شاته د پیښور له وخت سره سم ماښام 9 بجې پیلېږي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي امریکا غواړي د سولې خبرو په پای کې له طالبانو او افغان حکومت سره دوه جلا موافقې لاسلیک کړي. د ریاست بیان مجیب رحیمی پرون مخام مشال لیډو ته ویلي افغان حکومت د موافقې متن ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي د روان کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې 2,10,000 خلک د جګړو له وجې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر د درغلۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت پر اقداماتو شک څرګند کړی دی. اسرائیل ویلي دي چې د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند 2 غړي به هیواد ته ورتګ ته پرې نږدي. او امریکا ویلي دي چې په جبل الطارق کې د ایران ټینکر د عملی غړي ښایي د ویزې له بندې سره مخامخ شي.
شاین بولیری چې د خبرونو لړنیزه تاسو ته وړاندې کړو. درنو دونکو لژمنې سره سم وزدرته په دې نمای کې 2 اونیزې خبرونې لرو. نو راځي چې لومړی د ښځو په اړه ځانګړې خبرونې تاندې هیلې ته غوږ شو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ فرخنداسات جوړوي او د دې وروسته به ټولنیزې شبکې او سغدریزی باورې چې پامیر ساحل تاسو لپاره جوړوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هیلې.
په دې پروګرام کې د مردان دی ولسم او دولسم بوټ کې د تر ټولو زیاتی نمبر اخیستونکې حفصه شاه سره خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د مردان بورډ د 11 او 12 امتحانونو ته نتیجو اعلان د جولای پر 13 نیټه وکړ چې پکې 3 لومړني پوزیشن شینکو تر لاسه کړي. په دغه کې یو ته مردان حفصه شاه هم ده. حفصه په 12 جمعات کې په 1100 نمبرو کې 1 سر 9 نمبر واخیستې او لومړني پوزیشن یې وګټه. هغه د مردان د طفیل شهید آرمی کالج زده کوونکې ده. حفصه وایي دغه د مور پلار استادانو او د دې د محنت نتیجه وه. د حفصه شاه نه مو پختل چې خبر رښتیا ده چې جنکی زیات سبق وای نو ځکه لومړنی پوزیشنز اخلي.
خیر دا خبره ټیکم ده خو نن سبا کمپټیشن ډیر زیات دی. لکه مونږ سره کالج کې زمونږ چې کم بوي سیکشن او داغي طرف نو هم ډیر سالید کمپټیشن وو. نو دا خبره خو نه ده چې جنکی ته ښکار کوي هغه ټول سټوډنټس کار کوي اور بل دا زما هارد ورک خو پکې اوبویسلی شامل هو. د انسټیټیوټ هم زیات رول پکې ده. اغه مو اغه بچې کوم مونږ ته گایډنس راکو موستلی اغه په وجه دا پوزیشن اچیومنت کې ما ته مسانه وا. جی میټریک کې زه خپل سکول کې 3rd هم اور بورډ کې ز 4 مارکس باندې ز ټاپ 20 نه پاتې شوم. اور بیا فرست ایئر کې زما بورډ کې 3rd پوزیشن او اور سیکنډ ایئر کې دا فرست هم.
حفصه شاه وایي که یو څوک غواړي چې په کلاس یا بورډ کې پوزیشن واخلي یعنی په لومړي یا په دویم دریم نمبر راشي نو پکار ده چې خپل تعلیم د کور کار یعنی هوم ورک ته پوره پام وکړي.
زه به تاسو ته مطلب ما پوزیشن ما اف اس سي کې اغسته خو لکه دې مهنت لکه ما صرف دا 1 ایئر یا 2 ایئر وزنه ویم چې دا د 2 ایئر مهنت ریزلټ وو. مطلب چې سکول نه ما څومره سبق ویلو الته چې ما څومره مهنت کړو بیس خو ظاهر ده سکول نه بزما جوړې رو. نو الته نه چې ما کوم کانسپټ ګین کړو بیا اف اس سي کې ما کانسپټ لګنو نه ریش کړل نور ما نیو پکې اډیشن کو هغه 2 ایئر زم ور سره اډ شو. نو دا بالکل بچپن نو سپور یو کلیکټیو سټرګل دا غي ریزلټ اخر کړالو. نو سټوډنټس ته به زه دا ویم چې مطلب لکه بالکل دا خو ډیر زیات نه نو 5-6 ایئرز خو بالکل سټڈی فوکس کی بیا لکه فرست راتلل یا سیکنډ راتلل دا بیا ډیر آسان خبره شي.
حفصه شاه وایي دا به د میډیکل ټیسټ ورک به خو واړی چې خلا یا سپیس په اړه تقریر وکړي.
زما ان شاء الله اوس ایټا ایگزام به ورکوم اگست لاست کې. نو ډاکټر جوړې ده ته میرا درا زستو بیا نور زما نورم لګ انټرست دی هغه به مې چیف کوم را
خانور دې سه انټرست دی لکه
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلډ ریلیټډ ډیر انټرست دی. نو ګورو کو هغه تم سره لاره سمشوا نو مخکې خو به مطلب اوبویسلی ایټا ټیسټ کلیئر کول اخو ډېر زیات امپورټنٹ دی. خو ورسره چې شاته وګورو نو ایټا ټیسټ چې کوم مارکس راشي هغه صرف 50% کاؤنٹ کیږي. ورسره دا نور چې کوم 50% دا زمونږ ایس ایس سی مارکس کاؤنٹ کیږي. نو ایس ایس سی مارکس امپورٹنٹ ډېر زیات شو. نو اسٹوڈینٹس ته پکار دي چې دا 2 years خو لکه څوک وایي چې میڈیکل ته لاړ شم یا انجینئرنگ ته نو دا 2 years خو دې بالکل اسٹڈی ته سیکریفائس کی نور دی اسم نہ گئی ذکر لائف ٹائم دا پارا بیدا بیا پکارا جی او 50% بیا ایٹا شونو اغا ام بیا دا ایس ایس سی 2 years دا کورس چیٹنو دا دوبارہ بھی وائی سکول لی نو خو اول نے لکا بے سٹرونگی نو بیا باورتا او سکول آسانی زیاد نو ایٹا ام دمرا زدن بیا دمرا مشکل بننشی خود چی ایس ایس سی بند سی ہوئی.
حفصہ شاہ د فزکس په مضمون کې په سلو کې 100 نمبر یې اخیستی دي او د کالج وروسته بعد د فزکس او نورو مضامینو ټیوشن له هم تلا. د هغې د فزکس د استاد پروفیسر قاسم جان نه مو وپوښتل آیا دا ضروری ده چې د سکول کالج سره سره دی یو ماشوم ټیوشن کلاسز هم واخلي؟
په یو سنس کې دا ضروری سیستم سی دی انډیویډوال اٹینشن واری کنه کلاس کې ریا غشان نشي په کالج کلاس کې هوتاو سپته یو کورس ختم ہوئی مونگتا ہے لیمیٹڈ ٹائم ہی پاگے کے نو آگر ڈیٹیل کے ڈسکشن نہیں سیکھے دے یا ٹاپک بانے دونا خبریں نہیں سیکھے دے اور اکیڈمی کی چوئی نو آپ کو بس بالکل لگا معصوم سر فرینڈ ہوئی ہو ماحول کی لگی آئی معصوم سے سونا کوشچنس کو اسی کلاس کے دغ الگ لیمیٹڈ ہوئی نو دا یو بیسک ریزن دے کنی سے کم کار جی سبجیکٹ سے کم کلاس کم کلاس کی کار کی گی امک کا سبجیکٹ ہے اما کا ٹاپکس یہ گا اکیڈمی کی ہم کی گی خودل تلک سٹوڈنٹ کا انڈیویجول اٹینشن ملوشی ناغی بوجھ باندے.
حفصہ دا ہم وائی تدی پا کامیابی کی تدی دا مور زیاد لاس ہو
زما دا مور سپورٹ پا کبیا دیر کیا تو حالانکہ زما مور خپل ام ورکنگ ومن دا اغا لیکچرر دا خو ایز اے ٹیچر اگے تو پتہ ہو چی اسٹوڈنٹ سنگ لائف دے رہی ہے سنگ نو جب اچھا لم جب موسٹلی بیا تلم اکیڈمی کے ٹیوشن لا نو جب بیا کور تب ما خام رات لم بیا با اگے نہ پس مطلب کور کے بما لگ ریلیکس کو بیا خپل ہوم ورک کو سبا دے پار وچ کم ٹیسٹ او اگے پریپریشن نو کور کے بزما اک اکیڈمک وز کے بزما دے کم ٹائم دے رہے دل کور کے او نور تما سوشل لائف دے ایکٹیو ہو مطلب کل ایگزام روزی یا داسې بیا مې لګ اوئډ کول خو لکه چې داسې ټایم وو چې زه به فری وم نو بیا ما کوشش کوم مطلب کزنس سره تلل یا فرینډ سره تلل نو دغه به مې هم پراپر ښه مینج ساتو ځکه ته سټڈی خو هم بیا بنده ډېر ډیپرس شي که نه نو بنده ډېر زه ویم لایف کې یو بیلنس ساتي خپل مونږ دم کوي دا نور کو کریکولر اکټیویټیز دم مینټین ساتي او سټڈی دم کوي.
او سه په خول درځي
نه ډېر څه خاص نه راځي لا
د حفصه شاه مور سادیانات شیخ په هم یو استاد دا وای باید مور پلار د خپل بچو د خو تعلیمی نتیجو لپاره په کور کې یو ښه پرامن او خوشاله ماحول وساتي.
زه خو به یو دا وایم چې د مونږ لکه ما کم پښتون کلچر دی کورونه دی یو خو مونږ کمباین فیملی سیستم دی کنه نو پدې کې جنگ جګړې مرزي لکه هر قسم حالات راځي لکه خپل ماشومان باندې اغه چیز ما نفرت هغه کې ما چوي ستاره یو رښتینه ک نفرت شو دغه شو اغه نفرت خپل جنریشن کې ما کنورټ کوي دې سره ماشوم چې دین ډیر زیات ډیسټرب کیږي مینټلی اغه ته ماحول ډیر ډیسټربنس ملو شي کم کله چې تاسو خپل ماشوم دې چیز نه وساتو کنه داغه کریټیویټی کې گروث راځي. د خپل ټیچر ایم کنه ما لکه سکول لیول باندې ټیچینګ کړی دی ما 3-2 اور دا 4th کلاس ماشومان ہم لیدلی دی اسپیشلی ما بوائز سکول کے جاب کرے لکہ بعض ماشومان بڑیر زیاد ڈسٹرب ہو ڈیر قابلان ہو چی لکشان با موسر مینو کرو تا پوست فمو کنو پلار مو جنگ کرے دے کور کے مور مو جنگ کرے اگی پا وجہ باگوی دوم را ڈسٹرب ہو چی تیسٹ یا ہر سبو اگا با دی خراب ہو کر بیا با چی کل مور و پلار میٹنگ کرا لیل مونگو اور تا اسپیشلی داوے چی ساسو ماشوم گر دیر قابل دے خکورانو جگڑو دا دم آزغا دا کڑی دی نو ظاہر ہے چې کور کې خزه خاون جګړې راشي یا خر خواخین ګور جګړې راشي ابلیمنګ اٹیټیوډ باغی کې دی دا دغه نه کوي چې لکه په ماشوم بس افیکټ پریوزي. نو ما خو زه خپل پرسنل دي چې زه ګورم زما لور نن تاسو ته پوس کولې شي ما دې کې د رښتو نفرت چارې نه دی اچولې زما که چا سره لګېدلې دا نه ده لګېدلې د دې ټولو سره مینه ده هغه په وجه دې کې دومره پوزیټیوي کې راغلې ده چې هغه په وجه حالات هم شي او د غټول فوکس د دې ایجوکیشن ته شو. نو کور کې چې کله نه مونږ لکه پوزېټیو ماحول ماشوم لور کو نه هغه به الګ سوسایټي مقابله کوي نه هغه ضروری نه ده چې هغه د مونږ ټول ور کو میدان جنگ ته دی زی داغه د پاره دا 2 3 کلاس ماشوم چې سکول ته دی داغه د پاره د هم میدان جنگ دی خو هغه به الګ خوشاله وي چې شاته د زړه داړي چې زما مور نن کور کې په خندا پاتې شوی دا ماحول ټیک دی پلار مې په خندا دی نو هغه به ډاډه زړه بهر وځي او چې نه کله په کور کې جنگ جګړې نو دا هغه زړه ډېر یریدلی او ډېر کمزور زړه سره هغه بهر وځي نو بهر هغه بیا نشي فیس کولی.
په پښتنه ټولنه کې په ځینو سیمو کې د جنکو تعلیم ته زیات توجه نه ورکول کیږي. د حفصه شاه له مور سادیه ناس ته مو وپوښتل چې دی د خپل لور تعلیم او تربیت ته سره د خپل کار څومره پام او توجه ورکړی ده.
زمون کې پی کې کې خو سپیشلی بیا ډیر فرق دی. نو شکر الحمدلله زما چې لکه کم خاندان دی زما مور او پلار والے زمون کې لکه زمون کورونو کې زمون سپیشلی زمون کور کې د الکو د جینې څخه کنسپټ فرق بار کې نشته دی او لاس لکه زما نور خورزي دی دا غوی رور نشته دی درې خويندې دی ماشاءالله غیم داسې لکه هایر ایجوکیشن هغه کړی دی ایم فل پوری تللی دی ډاکټر د پکی بل انګلیش کې هغه ګولډ میډلسټ دی بیا داسې حفصه زما لور والے نو مونږ دی ته دا لکه ذهن کې مولا لادا چولی دی چې لکه تاسو بدا لکانو مقابله کوي نو دا هم یو ډیره غټه خبره ده. دا هم زموږ چې مور او پلار باندې زیات ډیپینډ کوي چې لور کې او زوی کې کتا فرق وکړو نو هغه فرق بیا سوسایټي م کوي او چې د کور نه دا فرق تاو نه کو کنه نو بیا خلک هم نه کوي قدر به ته خپل بچی په خپل لګي چې کله مور او پلار په کور کې په زوی او په لور کې فرق شروع کو نو هغه فرق بیا سوسایټي م کوي خاندان والا هم کوي. نو زه خو وایم چې مور او پلار خپل لاول پکار دي خپل کور خپل لور په خپل درنول پکار دي.
د حفصه شاه یو بل استاد پروفیسر ریاض الرحمان په کالج کې د حفصه د تعلیمي حلو ځلو په اړه وایي
چې هیز الویز بین فوکسد صرف خپل کار سره کار ساتو او د ټیچر ډیر زیات ریسپیکټ کو او ویری همبل بای نیچر او د خپل د دې په لایف کې د ټیچر نه او د دین زیات د دې د مدر کنټریبیوشن دی د دې مدر چې موږ کرم راغلی دا نو هغه ټیچر سره ډیر په خطرې کې باندې بحث کړي دي او پی ټی ایمز کې چې پیرنټس ټیچر میټینګز کې وراله نو د دې پوره پیپر به چیک کړي سټڈی به کړي سم ټایمز ایون ا سنگل مستیک ناو بیا یې معلومات دا ولې شوی دی کنه نو هغه به باقاعده ټیچر سره ډیسکس کو فوداری سولوشن به غوښته کنه جی اور جہاں ساوم پختل دغه دا وچی ټوټلی به سټڈی سره کار او دما چې تدا سے فضل کار کی یادا سیسی کنه او جری کی پای باندې وخت ځای کی کنه نو ماشاءالله ماشاءالله د دې په دغه کې ټیچرز او د دې پختل او آی ول گیو مور کریډیټ ټو هر مدر دا دیو ماشوم دی نو دیو سټڈی زیاته خواري کړی دا او هغه خواري هغه ریټرن اف ساډه خوري ورته.
پروفیسر ریاض الرحمان وای باید مور پلار د خپل بچو په نصابی او غیر نصابی حلو ځلو کې دلچسپي واخلي لدوینه تفوسونه کوي سکه چې دا د مور پلار د استاد او د ماشوم یا ستکون کې د ګډ مهنت نتیجه وي چې یو ستکون کې یا سټوډنټ خې نمبر واخلي
د پلار اور ٹیچر اور معشوم کا نا لکھا پیرنٹس مور اپلار اور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر منس کی جو کوآرڈینیشن جو ہوم ورک کی چیڈیو پر سرکی کا نا منگ ڈیری اگر معشومان ڈیر گوری اگر معشومان ڈیر خی چیز مور اپلار تپوس کی دا مور اپلار تپوس سرا یو کو انفارم سی ابھی تو پتہ لگی بل منگا ٹیچران پتہ خبر ہے پوچھو چیئر دیکھیے مور اپلار دلچسپی دینا دلچسپی چتم ضائع نہیں سی دلچسپی ہمیشہ ہر رزلٹ روڑی کا نا اور دیر پارا ضروری دانا ہے مور دی تعلیمی ہفتے یا دفتار تعلیم افتہ یہ زمون طرف سے میں زیادہ تر ڈیری تعلیم افتہ نہیں او چې تپوس کی او راځي نو دا غي نصیب او دا غي برخه او دا غي مستقبل د نور نډې خي کنه تکا ما یو مشوم کوتا پس مور خانا روړه کنه نو مور ان پړاو ما ته وی دا دی بیمار دی درته پرهیز خانا پکار دنو هغه د پرهیز خانا به په ټیفن کې روړل دی او هغه به ورکول کنه هغه مشوم ډیر ګټ پوزیشن پدی واغ چې جو مشوم ګوري چیر د ما مور او د ما پلار ته کې دون زیات ما پسې دی کنه نو دا غي الله برکت ورکړي الله بولا دا غي نتایج خو ورکړي د نن تک پوښتنې تاسو ور ډیر وري زمالونه دي زه لونو طرف ته زیات متوجي پدایم زایم تعلیم هم پکار دی لولا زړه ورته اب هم ورکه کنه چې خدای مکه مور افتار مین چې دا ماشوم داسې نه چې د بل پر رحم وکرم باندې کنه نو چې خپل ماشوم سره د ټو خېګړه کینو دانه چې ما ته جریب مکه پر خدا ما ته کنال پر خدا ته له خپل تعلیم ورکا ته په خو سود مینه وکا ته سره مینه وکا ته بیا ګوره چې د مینه هغه هغه په روان وخت کولی تیریږي په مینه باندې د ماشوم سره چې مینه شي وی کنه او خدای مکه بیا به چې سخت وخت راشي نو دې مثال دا چې ته بیا د روستو هغه تیر مینه نه ولګل هغه وخت ځان راځي او په یوه وخت کې خپل ټول وخت راځي کنه.
د پښتنو خزو ځانګړي خبرونه تاندې هلي
اوریدونکو دا واد دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
کدمن اودونکو د مشال اړیو په خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې پر سخت دریځ نظریاتو پر ټولنیزو شبکو د ځوانانو د سخت دریځ کېدو او لدې څخه د هغوی د ژغورنې په لارو چارو بحث شوی. په لومړۍ برخه کې د دې خبرونې له مقصده خبرېږي او بیا د پوهانو نظر اوري چې سخت دریځي څنګه تعریفوي. دا خبرونه هر ونی پامیر ساحل جوړوي.
سخت دریځي څه معنا لري او څنګه تعریفېږي؟ پوهان او څیړونکو سخت دریځۍ ته له کومو زاویو ګوري؟ دا پوښتنې نن د مشال راډیو د نوې اونیزې خبرونې ټولنیزې شبکې او سخت دریځۍ موضوع ده. د دې نوې خبرونې مخې درې جهته یا اړخونه لري. یو، موږ غواړو چې د سخت دریځۍ پر نظریو، تصوراتو او بیلابیلو اړخونو د پوهانو دریځونه واخلو او معلومه کړو چې سخت دریځۍ څه ته وایي، څو اشکال لري او تر شا یې څه محرکات وي. دویم، ټولنیزې شبکې څنګه کار کوي او ټولنیزې شبکې او سخت دریځۍ څه تعلق لري. او دریم، پر ټولنیزو شبکو ځینې ځوانان څنګه له سخت دریځه افکارو اثر قبلوي او د ځوانانو د سخت دریځه کېدو مخنیوي لارې چارې څه کېدای شي. ټولنیزې شبکې او سخت دریځي خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو او د خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځي
دا د 2014 زیږدیز کال د پسرلی یو شپه وه. انا ایریل په خپل خونه کې پر صوفه آرام کاوه چې د کمپیوټر پر پرده خبرتیا ورخکاره شوه. د ابو بلال په نوم یو کس ورته په پیغام کې سلام کړی او ورته ویلی ول چې آیا د هغه ویډیو خوښه شوې چې پر فیسبوک کې شریکه کړې. هغه په پیغام کې ورڅخه پوښتلی ول چې آیا مسلمانه ده او که څنګه. انا ایریل فرانسوي خبریاله ده چې پر 2015 زیږیز کال یې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لیکو ته د اروپایي ځوانانو جذبېدو په اړه کتاب خپور کړ. د دې خبریالې د کتاب نوم ان دا سکن آف ا جهادست دی. نوموړې د کتاب پر پوښتۍ د خپل پیژندګلوۍ پټولو لپاره مستعار نوم انا ایریل کارولی دی او تر ننه یې هیچا په مرکو کې څیره نه ده لیدلې. نوموړې د یو کال په موده کې پر ټولنیزو رسنیو د مستعارو نومونو په کارولو د وسلوالو ډلو گروپونو، ټولنو او پانو ته ورغلی، هلته ځان د هغوی د فکر ملاتړ په توګه ورپیژندلې او ورڅخه معلومات اخیستي. نوموړی په 2014 زیږیز کال کې نه یوازې پر ټولنیزو شبکو د سخت دریځو ډلو او کسانو فعالیتونه څارلي، بلکې د اسلامي دولت ډلې له یو وسلوال سره یې اوږدې خبرې هم کړې دي. پر ټولنیزو رسنیو د دې وسلوال نوم ابو بلال وو چې له انځور او ویډیوګانو څخه شاوخوا 15 کلن ښکارېده. ځان یې فرانسوی باله او انا ایریل ته ویلی ول چې شاوخوا یوه نیمه لسیزه یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له وسلوالو ډلو سره د هغوی په بریدونو او نورو فعالیتونو کې برخه اخیستې. انا ایریل په خپل کتاب کې لیکلي ابو بلال ورڅخه هر وخت غوښتنه کوله چې شام ته ورشي او د وسلوال فعالیت برخه وګرځي. اسلامي دولت ډلې د 2014 زیږیز کال په جون کې د دابق په نوم د مجلې لومړی غن خبره کړه چې پکې په شام او عراق کې د خلافت اعلان وکړ چې مشري ابوبکر بغدادي کوله. د ډلې د دواړو هیوادونو د خاورې لوی برخې ونیولې او هلته خپل قانون لاګو او نظام چلاوه چې لکبلې میلیونونه خلکو کړي وکړي او اردن، ترکیه، لبنان او اروپایي هیوادونو ته وکوچېدل. د امریکا په مشرۍ د شپېتو هیوادونو نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې ضد پراخ عملیات پیل کړل او د 2019 زیږیز کال په لومړیو کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې به یې پر ضد عملیات روان وي. له 2014 زیږیز کال تر 2013 پورې ګڼو ځوانانو له اروپایي هیوادونو، پاکستان، افغانستان، هند او بنگلاديش هم شام او عراق ته د ورتګ هڅې کولې او یا ورغلل او له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شول. په دوی کې ځنې پنختو او د نړیوال ائتلاف په عملیاتو کې وژل شول، ځنې ژوبل شول، ځنې د کډوالو په کیمپونو کې بندیان دي او ځنې زندانیان شول. په دوی کې زیاتره کسان چې ورسره رسنیو مرکې کړي په خپلو کارونو پښیمانه ول او له وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدل یې لویه تېروتنه بللې. امریکا او د اروپای ټولنې هیوادونو حکومتونو او رسنیو په 2014 زیږیز کال کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته د خپلو ځوانانو د جذبېدو رپورټونه ورکړل. تر اسلامي دولت ډلې مخکې د القاعده وسلواله ډله د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې فعال وه. همدا ډله وه چې په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د وسلوالو بریدونو ذمواري منلې وه او پر ضد یې د هغه وخت ولسمشر جارج دبلیو بوش په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه. له هغه وخت راهیسې د القاعدې په څیر یو شمېر نورې وړې ډلې هم په افریقایي هیوادونو، جنوبي آسیا او منځني ختیځ کې جوړې شوې چې لیکو ته یې ګڼ ځوانان جذب شول. خو د القاعدې پرتله د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې ځوانان په خورا تیزۍ ور شاملېدل. د دې وجه سوه د امریکا په بوستن کې د برانډایز پوهنتون استاد یوټا کلاوسن په خپله یوه څېړنه کې ویلي چې د دې لامل د ټولنیزو رسنیو ظهور او په ځوانانو کې زیات محبوبیت و. فرانسوي خبریاله انا ایریل وایي دی غوښتل چې پوشي ولې د اروپایي هیوادونو له ځوانانو څخه یې ځنې د خپلو کورونو آرام ژوند پرېږدي او د شام او عراق په دښتو کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورځي. همدا دواړه پوښتنې زموږ د دې خپرونې ټولنیزې شبکې او سختدریځۍ مهمه برخه جوړوي. خو په دې لړ کې تر ټولو مهمه او لومړنۍ پوښتنه دا ده چې سختدریځي څه ته وایي. د دې پوښتنې ځواب اسانه نه دی ځکه چې د نړیوالو اړیکو او نړیوال امنیت پوهان او څېړونکي په اړه بېلابېل دریځونه لري. په انګریزي ژبه کې سختدریځۍ ته اکسټریمیزم وایي. په میریم ویبستر ډکشنری کې لیکل شوی چې د انتها حالت یا کیفیت ته سختدریځي وایي. همدې قاموس د سختدریځۍ یو بل تعریف هم لیکلی او وایي چې دا د انتهایی اقداماتو او نظریاتو تبلیغ ته وایي. میریم ویبستر ډکشنری وایي په انګریزي ژبه کې د اکسټریمیزم لفظ په لومړي ځل په 1915 زیږیز کال کې ښایي استعمال شوی. خو د سختدریځۍ لغوي معنا او په نړیوال امنیت، دفاعي، ټولنیزو علومو او سیاسیاتو کې تعریف سره خورا زیات توپیر لري. د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي چارو څیړونکی وحید الله وطنیار وایي په ټولنیزو علومو کې د سختدریځۍ د تعریف بیلابیل اشکال دي او پوهان یې یوازې یو تعریف نشي وړاندې کولای.
ځینې ځانګړتیاوي دي چې هغه مونږ دغسې تګلارو سره تړو بیا دغه پر بنسټ مونږ دغه تعریف کوو. لکه د مثال په توګه که چېرې کوم خوځښت یا کومه ډله په ځانګړې توګه د اقلیتو په هکله منفي دریځ ولري یا منفي فکرونه ولري یا خپل نیشنلټي یا ملیت پر نورو باندې معتبره وګڼي، نو دا کولی شو چې په همدغه تګلارو کې یا دغو ډلو تعریف پورې وتړو.
ایاز ملک په کاناډا کې د یورک پوهنتون د آسیایي څېړنو په مرکز کې کار کوي. دی وایي هر کله چې یو کس یا یوه ډله بله ډله له ځانه بالکل مختلفه وبولي او ټولنیز مشترکات له پامه وغورځوي، نو دا یو سخت دریځ دی. په عمومي ډول یې تعریف داسې کولای شو چې کله موږ د خپل ځان او ټولنې ترمنځ په رابطو کې دا فکر وکړو چې په دواړو کې مطلق توپیر دی، نو دا یو سخت دریځ دی. هر کس له بله مختلف وي، په دې کې شک نشته. خو کله چې تاسې خپله یوه ځانګړنه یا په بله معنا خپل خصوصیات له بله مختلف وبولئ او بالکل یې مختلف وبولئ او دا ووایاست چې زموږ او د نورو ترمنځ توپیر مطلق دی او د منځ لاره پیدا نه کړئ چې له هغې لارې له یو بل سره رابطه جوړوي او په ګډه یو اقدام او عمل وکړئ، نو دا سخت دریځ دی. دا ډول مطلق تفریق د سخت دریځۍ لوري ته ځي. ایاز ملک وایي د سخت دریځ غوره کول اصلا د دوو ډلو یا دوو ټولنو ترمنځ د جوړجاړي امکانات ختموي. که د دوو ډلو په فکر او رویو کې دومره سختوالی پیدا شي چې د مشترکاتو هیڅ ځای نه ښکاري او دا سوچ وشي چې زموږ ترمنځ توپیر تر دې بریده ژور دی چې د خپلو افکارو ترمنځ یو پل نشو جوړولی، نو دا د سخت دریځۍ بنسټ دی. د یو شمېر نورو پوهانو په څیر ایاز ملک هم د مذهبي سختدریځۍ مثال ورکوي او په دې لړ کې د پاکستان په کراچۍ او نورو ښارونو کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د توپیرونو ژوروالي لامل د سختدریځۍ بیانیه یا نظریه بولی. د بیلګې په ډول که زه د خپلې تجربې پر اساس خبره وکړم، نو زه د کراچۍ یم. هلته که تاسې ووینئ نو د سنیانو او شیعهګانو لانجه په تیرو دوو درو لسیزو کې تر دې حده ژوره وه چې له کبله یې د ګڼو خلکو وینه وبهېده، یعنې تاوتریخوالی پیدا شو او خلک ووژل شول. همدا کار د پاکستان په نورو برخو کې هم شوی. اوس که تاسې د دیوبندي سنیانو نظریه او بیانیه وګورئ، نو هغوی یو داسې نقشه او خاکه جوړوي چې له لارې یې د دې ښودو هڅه
هڅه کوي چې د سنیانو او نورو مسلمانانو لکه اهل تشیع و غیره ترمنځ مکمل فرق دی. هغوی دا وایي چې سنی مسلمانان له نورو جلا دي. د سنیانو فکر د اسلامي امت د ګټو ساتندوی دی. دوی د خپل نظریې له لارې شیعهګان د اسلامي امت دښمنان بولي. په لندن کې د ختیځ او افریقایي چارو مطالعاتو پوهنتون څېړونکي عائشه صدیقه هم د ایاز ملک تعریف ته ورته خبره کوي، خو په دې ډول پراخوي چې سخت دریځي د یو انسان یا یوې ډلې له عامې ټولنې څخه د ایستلو معنا لري.
کله چې تاسو د خلکو یوه ډله یا یو انسان له عامې ټولنې بهر وبولئ او نه یوازې یې له ټولنې بهر وګڼئ، بلکې د هغه د رنګ، نسل، عقیدې او دین پر اساس یې له ټولنې د ایستلو هڅه وکړئ، نو دا سخت دریځي ده.
ډاکټر صدیقی په پاکستان کې د سخت دریځۍ، فرقیزو لانجو او تاوتریخوالي، ترهګرۍ، امنیتي حالاتو او پوځي اسټابلیشمنت کارونو په اړه څېړنې کړې دي. نوموړی وایي په ماضي کې د سخت دریځۍ بیلابیل اشکال ول. د سخت دریځۍ نظریې نسلي بڼه هم لرله او سیاسي او اقتصادي هغه هم. خو د عائشې صدیقی په خبره اوس مهال په پاکستان، افغانستان او د دوی په ګاونډیو هیوادونو کې مذهبي سخت دریځۍ زیادہ جوت معلومے گی.
نسل کی بنیاد پہ ہو وہ بھی بالکل اتنی شدت پسندی ہے.
دا نسل پر اساس دیوکس لٹولن سخا جلا گنل ہم را سخت ریزی دا لکہ دا مذہب پر بنسر چتا سو خلق لٹولن باہر بولے. کل کل دا نسل پر اساس دے ڈول توپیر پالنے تا سیاسی بڑا ورکول کی گی پر اغی خلق غور نہ کوی خوبی سخت ریزی پدے کے دا پام نکتہ دادا چی او ڈول مفکورہ یا بیانیا جوڑی گی چی پر اساس یہ دیوی ٹولن دننا یو ځانګړې پرګنا نه یوازې له ټولو اسانتیاو او حقونو بې برخې بلل کیږي، بلکې د هغې ټولنې هیڅ برخه نه ګڼل کیږي. نو دا سخت دریځي ده او که په تاریخي توګه یو سیړو نو دا کار هم له انسانانو سره شوی. خو د سخت دریځۍ یو بل اړخ دا دی چې پکې تاوتریخوالی هم ورګډیږي.
لیکن شدت پسندی میں پھر ایک اور ڈائمینشن ہے جس میں آپ وائلنس جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں.
ہیلے مالم ویگ د ڈینمارک د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې کار کوي او په منځنی ختیځ کې پر وسلوالو ډلو تاوتریخوالی او سولې څېړنې کړې دي. نوموړی د ایاز ملک او عائشې صدیقې له نظر سره موافقه نه ده. مالم ویگ وایي د اسلام پاله سخت دریځۍ یا عیسوي سخت دریځۍ په توګه اصطلاحات نه کاروي. نوموړی دا هم ګڼي چې سخت دریځۍ یو جامع او کائناتي تعریف نشي لرلی. د هیلې مالم ویگ په خبره د سخت دریځۍ فکر او عمل باید په هر ټولنه کې د هغه ځای له شرایطو، حالاتو او کلتور سره یو ځای وڅېړل شي.
زه تل هڅه کوم چې په خپلو څېړنو نظر کې مشخص اوسم او د یو یا زیاتو ځانګړو هېوادونو ډلو په اړه خبرې وکړم او هغه سیاک، حالات او شرایط وڅېړم چې پکې هغه ډلې یا هېوادونه موجود وي. نو زه به هېڅکله پر یو حالت د اسلام پاله سخت دریځۍ ټاپه ونه لګوم او دا نوم ورته نه کاروم. زه هم دارس یوې مفکورې یا نظری یا عمل ته د عیسوي سخت دریځۍ په سترګه هم نه ګورم. همداسې نور مثالونه هم شته. زه نظریې او عملونه له خاصو ډلو او حالاتو سره تړم، ځکه چې زه نه غواړم چې په دې اړه تصورات عمومي شي.
هیلی مالم ویگ وایي د سخت دریځۍ، سیاسي تاوتریخوالي او ترهګرۍ په اړه څېړونکي اکثر داسې یو تعریف پسې ګرځي چې هغه د نړۍ په هر ټولنه کې وګوري او بیا یې د حل یوه جامع لار ولټوي. د دې په خبره دا ممکنه نه ده چې موږ دې د سخت دریځۍ یا ترهګرۍ یو تعریف ولرو، ځکه چې هر ټولنه خپل تاریخ، جغرافیه، اقتصادي او سیاسي شرایط، کلتور، دینی عقاید، کړه وړه او ستراتیژیک حالات لري. نو ځکه پکې د سختو نظریو، افکارو او اقداماتو بڼې هم مختلف وي او د حل لارې هم جلا وي. اوریدونکو، نن موږ د دې اونیزې خپرونې پر اهداف او موخو وغږېدو او پکې مو هڅه وکړه چې د بیلابیلو پوهانو له نظره د سخت دریځۍ یو ابتدایي تعریف او خاکه وړاندې کړو. راتلونکې جمعه به د ټولنیزې شبکې او سخت دریځۍ خپرونې بله برخه واورئ. په مخه مخه
ټولنیزی شبکه او سخت دریځی.
اکستریمیزم، شدت پسندی،
سخت دریځی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیررزم.
آی وود نیور ریلی ریفر ٹو سمتھنگ کولڈ Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي. دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شئ.